السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې ملګرو ملتونو لښکرګاه کې د ملکیانو پر وضعیت ژوره اندېښنه ښودلې. هلته زرګونه کسان جګړو کې راګیر دي،
خلکو ته د سر زیانونه اوښتي دي، د خلکو کورونه سوي دي، د خلکو له کورونو څخه د جګړې د سنګر په توګه باندې استفاده کېږي.
دا اندېښنې د جګړې پر وضعیت څه اغېز کولی شي؟
په دې اندېښنو باندې سمه کېږي، ځکه چې هلته وضعیت ډېر زیات وخیم ده. طالبان او افغان حکومت به د ملګرو ملتو اندېښنو ته ډېر پام نه کوي.
د جګړو له کبله د بې ځایه شوو شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی.
458
کورونه پی ہی او زلبیا لوڑی شوی. که د خبرونه تر پایه را سره پات شي، 219 پروګرامونه بشری حقونه او ژوند په شیبو کې هم اوریدل شي. خو راځي تر هر څه مخکې د دې سات خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ملګری ملتونه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د وروستیو جګړو له کبله لسګونه محلي راډیوګانې بند شوي او ایراني چارواکي د کورونا زیاتوالي اندېښمن کړي. بشپړ خبرونه. تمه ده چې د راتلونکي اونۍ په پایل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. ځینو ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي دي چې ښایي دا غونډه د شنبې یا یکشنبې په ورځ وشي. د افغانستان حکومت د چهارشنبې په ورځ د داسې یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې له ښکېلو لوري وغوښتل چې شخړې کمې کړي او د امنیت شورا په یو بیان کې پر اوربند هم ټینګار وکړ. د اسلامي همکاري او سازمان په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان عمومي مشر یوسف بن احمد العثیمین په یو بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، ویل چې په افغانستان کې د وروستیو شخړو د قربانیانو له کورنیو سره او د افغانستان له حکومت سره خپله خواخوږي څرګندوي. د هرات په لسګونو میرمنو په سیمبولیک ډول پرون وسلې راواخیستې او په دې ډول یې د افغان ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو ملاتړ څرګند کړ. دا میرمنې د هرات د پخواني جهادي قمندان محمد اسماعیل خان په کور کې راغونډې شوې وې او ویلې چې دوی دې ته چمتو دي چې د نارینهو تر څنګ د هرات د ښار دفاع وکړي. اسماعیل خان تر دې مخکې د هرات له استوګنو غوښتي و چې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره منظم شي. په هغو سیمو کې چې طالبانو په وروستیو کې نیولی دي، د لسګونو راډیوګانو او تلویزیونونو خپرونې بندې شوې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای وایي چې د طالبانو له لوري د ولسوالیو د نیولو او په ولایتونو کې د جګړو له شدت سره 150 رسنۍ د اپریل له میاشتې راهیسې فعالیت نه کوي. د نای په باور د دې رسنیو د بندېدو له امله تر زرو ډېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. د طالبانو د رژیم په وخت کې یوازې شریعت غږ راډیو خپرونې کولې او په 2001 کال کې د دوی د رژیم له ماتې راوروسته په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې 170 راډیوګانو او لسګونو تلویزیونونو خپرونې پیل کړې. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان ولسمشر تهران ته ولاړ شي. اشرف غنی ته د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی رسمي بلنه ورکړې ده چې د هغه د لوړې په مراسمو کې چې په پارلمان کې ترسره کیږي برخه واخلي. ښاغلی رئیسی د سې شنبې په ورځ هم د تحلیف یو لړ مراسم ترسره کړل. ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې له خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره غونډه وکړي او تمه ده چې د ایران له یو شمېر نورو چارواکو او د پارلمان له ځینو غړو سره هم وګوري. بل لور ته په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمېر تر 4 میلیونه واوښت. د ایران د روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې د څه باندې 9000 نوي پیښو خبر ورکړ او څرګند کړه چې 409 کسان د کورونا له امله مړه شوي دي. له دې سره د ټولو تلفاتو شمېر په دغه هیواد کې تر 92000 واوښت. او د بلاروس لوبغاړی کریستینا سیمانوسکایا له توکیو څخه پرون د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې وارسا ته ورسېده. د ځغاستې دې لوبغاړی د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل چې خپل هیواد ته ستنه شي. د دې لوبغاړی دې پېښې یو ځل بیا د نړیوالو پاملرنه د بلاروس د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا ناوړه چلند ته واړوله. خبرونه خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل ک غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه ته ورشي حالته مندلې شي د وی پانه پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام راځو د خبرونه د سر راپور ته چې په هلمند او مرکز لخرګا کې د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنو او د غلطه د بندو پاتشو کسانو د اندېښنو په اړه باندې ده. په لخکرګا کې د جګړې د دواړو لورو ترمنځ په لسګونو زره کسان بند پاتې دي. ملګرو ملتونو د دې ملکیانو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې په وروستیو کې په هلمند کې ملکي مرګ ژوبله هم زیاته شوې. تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو بیان سټیفن دوجارک په نیویارک خبریالانو ته وویل چې ملګری ملتونه په لشکرګاه کې د لسګونو سره بندې پاتې شویو ملکیانو خوندیتوب ته ژوره اندېښنه لري. راپورونه وایي چې طالبانو د لشکرګاه ګڼې سیمې په وروستیو څو ورځو کې نیولې دي. خلک نه پرېږدي چې د خپلو کورونو ووځي او افغان او امریکایي ځواکونه پر طالبانو بمبارد کوي. په هلمند کې یو مدني فعال آغا محمد قریشي ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې خلکو ته درانه تلفات اوښتي دي او یو شمېر خلک دا توان هم نه لري چې خپل کورونه د جګړو له سیمو بل ځای ته انتقال کړي.
خلک لډیرو سخت اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ان داسې کورنۍ شته چې دومره توان نه لري چې د جګړې له ځای څخه خپل ماشومان او خپل کورنۍ بهر وباسي. خلکو ته د سر زیانونه اوښتي دي، خلکو ته د خلکو کورونه سوي دي او د خلکو له کورونو څخه د جګړې د سنگر په توګه باندې استفاده کیږي. هلته د جګړې له کبله دولت نه دی توانېدلی چې بشری مرستې خلکو ته ورسوي. نو په دغسې یو بد وضعیت کې د هلمند خلک پر ټولو لورو باندې په ځنګړې توګه پر طالبانو ځخ کوي چې له دغه ناروا جګړې لاس واخلي.
طالبانو تر پرون پورې د لشکرګاه له لسو ناحیو نه ناحیې نیولې وي. د 215 میوند قولي اردو قمندان جنرال سمی سادات د شار له استوګنو غوښتي دي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې پریږدي.
طالبان ژوندي نه پریږدو، په یو صورت په یو قیمت کې نه پریږدو. نو زه پوهیږم دا به تست ډیره سخت دی، دا ماته هم ډیر سخت چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوش سي، د خپل خلکو د پاره جنگ کوم، زموږ د ملت او د خوند او د وډونو د پاره جنگ کوم، د ستې د آیندې د پاره مشکو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې کبه ځای کېږي په بزرګي موږ عافه کوي او ارڅو نه عجل چې کولای سي چې په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل دغه ساحې څخه تاسو ووځي چې موږ پر هغه ساحو ته باندې اجرات کوو.
جنرال سادات زیاته کړه چې د دولتي ځواکونو هم دا نیت دی چې طالبان له لشکرګاه وباسي. ازادي راډیو تیره شپه د ښار د امنیتي وضعیت په اړه او هلته د ملکیانو په ارتباط له دفاع وزارت او په قطر کې د طالبانو له دفتره د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه وکړه خو ځواب یې ترلاسه نه کړ.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا همدا څو شیبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په لخکرګاه کې د دوی جګړه د ولایت مقام او د امنی قومندانۍ په شاوخوا متمرکز ده. د هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې دوی ملکیانو ته اجازه نه ورکوي چې لخپلو کورونو ووزي. ملګرو ملتونو او په افغانستان کې نړیوالو سفارتونو د جګړې پر روان وضعیت پر لپسې اندېښنې ښودلې دي. دوی د جګړې له ښکېلو خواوو همدا غوښتنه لري چې تاوتریخوالی د بس کړي او اوربند ته د کار وکړي. له امریکا میشتي افغان کارپوه شفیق همدم نه مې وپوښتل چې دا ډول اندېښنې د جګړو له کمولو سره څه مرسته کولی شي.
په دې اندېښنو باندې سمه کېږي ځکه چې هلته وضعیت ډېر زیات وخیم ده. ملکی خلک، ماشومان، ښځې، زاړه خلک په جنگ کې بند پاتې دي. ځینې کسان چې زه پیژنم کله چې هلته میشته مغوی را سره په تماس کې دي، حتی وایي چې د لوږې او د تندې خلاصه کې زخمیان ور سره پراته ده، ډېر خلک شهیدان شوي. دوی وایي چې موږ بل شی نه غواړي، موږ ته بیا دومره خلک لاره راکړي چې د دغې سیمې نه ووځي، خپل کور، دغه جوګړه، هر شی پرېږدو، خو چې وتښتو خپل کلي کور نه. زه فکر کوم چې په داسې وضعیت کې طالبان او افغان حکومت به د ملګرو ملتو اندېښنو ته ډېر پام نه کوي. او زما ویره دا ده که چیرې دغه موضوع ته په جدي توګه رسیدګي ونه شي، نو یو لوی انساني ناورین او له بده مرغه به ډېر خلک به پکې متضرر شي.
پر ملګرو ملتونو سربیره په افغانستان کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو هم په پرله پسې ډول اندېښنې وښودې. دا یې ویل چې ممکن که دوی ته ورسېدلي راپورونه تایید شي، نو طالبانو به په دغو ولایتونو کې جنگی جرمونه ترسره کړی وي. دوی نشي کولای چې فشار راوړي د جګړې پر دواړو غاړو. لا هم دوی نفوذ لري پر حکومت او دغه راس پر طالبانو چې هغوی ته ووایي چې حداقل د ملکیانو د مرګوب مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
ولې نه البته دوی دم غړی خو د اوربن غګونه کوي او د اوربن لپاره کمپاینونه کوي او دوی کمپاین هم اکثره پر رسنۍ او فیسبوک هم منحصره ده. خو لکه مخکې چې تاسو پښتنه وکړه دغه پښتنې سره مرتبط البته جواب دا ده چې دغه سې نهادونه لکه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه تنها دا چې داسې غږ کوی شي بلکې دوی دغه امکانات صلاحیت او نفوذ او مشروعیت هم لري چې په دغه سې مواردو کې مستقیمه مداخله وکړي، ښکیل شي او د ښکیلو خواوو سره تفاهم وکړي یا په دې باندې فشار راوړي او دغه خلکو ته د نجات ورکړي.
امریکا کې څه ویل کېږي؟ تاسو د دوی دغه ټیک ټاکونه یا د دوی فکری خونې د دوی بحثونه حتما ګورئ. په ظاهره د همدې میاشتې تر پای پورې ټول بهرني ځواکونه وځي، امریکایي ځواکونه هم وځي، ممکن ناټو هم د همدې میاشتې تر پای وځي کنه د سپتمبر 13 خو ژمنه کړې چې وځي. به فکر نه کوي چې دغه روان وضعیت به د دوی په ښکیله کې او دوی به و تو ته زړه نازړه کې یا به حداقل یو تشمیر ځواکونه پرېږدي په افغانستان کې؟ داسې تفسیر کیږي.
البته د خلکو غوښتنه دا ده برخلاف د سیاسيونو د تعاملاتو پر اساس خلک غواړي چې د دوی حکومتونه په افغانستان کې بشري مرستې وکړي او د درسي ناورینونو نه مخنیوي وکړي. خو له بده مرغه په سیاسي کچه او په رهبری کچه کې لا تر دې دمه داسې کومه اراده نه ګورم چې ګنې امریکا دې خپل ځواکونه په افغانستان کې پریږدي او کچېری دلته خلک خپل غوونه نورم پورته کې، یا خدای مکه یو بل ناورین په افغانستان کې وي، بیا د امکانات دې د چې ناتو او امریکایي ځواکونه افغانستان کې خپل ماموریت تر وخت پورې وغځوي.
په امریکا کې میشت افغان کارپو شفیق همدمو چې د افغانستان د جګړو او په تیر د لخرګاه د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو پر اندیښنو یې خبرې کولې. په افغانستان کې جګړو یو بل ستونزه دا زیږولې چې د کورنیو بې ځای شوو کسانو شمیر زیات کړی دی. پرون د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو تازه راپور کې وویل چې سکهال د تیرو څو کلونو پرتله د دې بې ځای شوو په شمیر کې 15% کې زیاتوالی راغلی. تفصیلی په دې راپور کې
په افغانستان کې د جګړو لامل زرګونه کورنۍ لخپل اصلي مينو بي ځای شوې دي. لدو یو درګل دی، هغه د نامنې لاسه لخپل شپږ اولادونو سره لزرمات کړه په سر شار نه تراغلی. دوی په یو کرای کور کې ژوند کوي. درګل وای جګړې دلته هم آرام نه دی پریخو دی.
کرای کور دا 3000 افغانۍ کرای ورکو، وس کار مار نهسته، وځ نهسته، وس بازار کې یو دومره کارونه نهسته، بازار کې حالات روغ دي، خوشاله مشکل.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل نوي راپور کې په کور دننه د بې ځای شویو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکوي. دا کمیسیون وایي یوازې د تیرو دوو کلونو د ناامنۍ او جګړو له امله نږدې 15 میلیون خلک بې ځای شوي دي. داسې مهال چې دا شمیره په 1394 کال کې 1,205,000 تنو ته رسېده. د دې دوو شمیرو پرتله نه په کور دننه د بې ځای شویو په شمیر کې 84.8% زیاتوالی ښیي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون پر راپور کې زیاته شوی روسي شپږو میاشتو کې د جګړو لامل نه شپې د 1340 کورنۍ ل خپل کورونو بي ځای شوی چې واج د خبرګولي ل ولسمي د چنګاختر ولسمي د شمیر 2240 کورنۍ تر رسیدي چې ډیر یې د ننګرهار ولایت دی. د دې کمیسیون غړي بنفشي یاخوبین په یوې خبري غونډه کې وویل
دروان لمریز کال په لمړی او دریو میاشتو کې په 1400 کې 1,850,392 کورنۍ د جګړو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي. که موږ هر کورنۍ په اوسط ډول شپږ کسیزه وشمیرو ټولیز شمیر 950,000 ته رسیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یوې نظر پوښتنې پر بنسټ چې په دیرش ولایتونو کې د 2903 کورنیو کړي ویلي له دوی 8% د جګړو او تاوتریخوالي له امله خپل کورونه پریښي. د دې نظر پوښتنې له مخې وروستیو شپږ میاشتو کې 2.5% خلک بې ځایه شوي. له 15% زیاتو خلکو له کډوالۍ وړاندې زیان لیدلی. له 21% یې د کورنۍ غړي وژل شوي او د نږدې 12% د کورنۍ غړي یې ټپیان شوي دي. د دې نظر پوښتنې پر بنسټ په کور دننه د بې ځایه شویو 3.8% ته د حکومت مخالفانو او 4.9% ته بیا د حکومتي ځواکونو لخوا زیان رسیدلی دی. افغان حکومت او طالبانو که څه هم د دې راپور په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دې ډول پیښو پړه پر یوه او بله اچولې. راپور ښیي چې په کور دننه له بې ځایه شویو 43% روغتیایي خدمتونو، 55% یې له زده کړې، 45% یې له مرستو او 10% یې له سرپنا څخه محروم شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت او طالبان غواړي چې اوربند وکړي او له نړیوالو بیا بې ځایه شویو سره د مرستو غوښتنه کوي.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوریدونکو، په دې وروستیو څو ورځو کې په افغانستان کې د جګړو لیکې تودې شوې دي، خو بل لور ته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو په یو نوي ولسي حرکت سره د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړی دی. په کابل، هرات، ننګرهار، مزار شریف او بیلابیلو نورو ولایتونو کې خلک په تیرو دوو ورځو کې سړکونو ته راووتل او د شپې له خوا یې د الله اکبر په ویلو د امنیتی ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. یو شمیر افغان ورزشکارانو او ورزشی فدراسیونونو هم له افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو نه ملاتړ اعلان کړی دی. د پولیسو د ورزشی فدراسیون رئیس عبید جلال وایي افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه اوس مهال له افغانستانه دفاع کوي او باید ملاتړ وشي. په همدې حال کې په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر بیا ویلي چې افغان ټولنه به هیڅ وخت د 40 کاله وړاندې وختونو ته وربونه ګرځي. په دې اړه پام وکړئ له کابل راستول شوی دی راپور ته.
له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یو شمیر افغان ورزشکارانو او ورزشي فدراسیونونو د ملاتړ اعلان. دغه ورزشکارانو او ورزشي فدراسیونونو ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغان خاوري حقيقي ساتونکي دي او په دې برخه کې ډېری قرباني ورکړي دي. د پولیسو د ورزشی فدراسیون رئیس عبید جلال د چهارشنبه په ورځ په دیاړه په یو جوړه شوې غونډه کې وویل افغان ورزشکاران په یو غږ له خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي.
د هیواد په ګوټ ګوټ کې ټول میړنۍ امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پوره پوره ډاډ ورکوم چې زموږ او زموږ د ټولو ورزشکارانو ملاتړ له تاسو سره دی او په هر حالت کې تاسو تر څنګ ولاړ یو او په کلکه به د جمهوریت نظام او د خپل هیواد څخه
په دې غونډه کې د توري وهنې، نخي وشتنې، منډې، ازغلولو او د لامبو وهلو فدراسیونونو مسؤلینو او ورزشکارانو برخه اخیستې وه. په همدې حال کې په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي افغان ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو حملې په شا تمبولي. ښاغلي عمر وویل طالبان هیڅکله د افغانستان پرمختګ نه غواړي او د ده په وینا چې ټولنه به هیڅکله شاته ولاړه نه شي.
طالب ثابت کړه چې طالب نه تنها دا چې مثبت تغییر نه ده کړی، لا یې منفي تغییر کړی، لا وحشي سوی او لا د افغانستان په تنوع، د افغانستان په خلکو، د افغانستان په آیندې باندې د دوی اعتقاد لا ضعیفه سوی. دا ډیره مهمه ده.
خود طالبان وین زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دی چې الله اکبر د دغه ډلې شعار دی، نه د هغه چا چې خاغلی مجاهد سیکولران بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال هم په هرات، هلمند، کندهار، تخار او شبرغان ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخت وسلوالې نښتې روانې دي چې له امله یې سلګونه ولسي وګړو ته مرجوب لهوختي او دغه شان زرګونه نور له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوریدونکو، اوس درته د اوربند په اړه یو راپور لرو، خو دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نه، بلکې په خوست کې د دو دښمنو قبیلو یا قومونو ترمنځ د اوربند راپور دی. د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د بوریخیلو او نصرالدین قومونو ترمنځ اوربند وشو. له اتو ورځو راهیسې د دواړو دې قومونو سلګونو اوسیدونکي یو بل لوري ته په مورچلو کې سره ناست وو. یاد قومونه له شاوخوا 12 کلونو راهیسې ډیورند کرښې ته څیرمه د غرونو، غونډیو او څړځایونو پر سر په خپلو کې په لانجې سره بوخت وو او همدې لانجو یې څو ځله د وسلوالو نښتو لامل هم شوی وې. په دې اړه پام وکړئ له خوست نه زموږ د خبریال راپور ده.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د بوریخیلو او نصرالدین قومونو سلګونو اوسیدونکو چې د یو بل پر وړاندې مورچلې نیولې وې، د ځایي قومونو او ولایتي ادارې په هڅو د دوی ترمنځ اور بند وشو. د جرګې د پریکړې له مخې د دواړو لورو اربکي له مورچلو راکوز شول او دا یې ومنله چې بیا به لارې نه بندوي او دواړه خواوې به د منځګړو پریکړه پلي کوي. خوست والي محمد کټوازی د یادې شخړې او لانجې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د یو خواته نصرالدین و، بلې خواته بوریخیل و، ژدنوال و، ضیاءالدین و، دو په منځ کې مروغه وکړه. هغه اربکي چې دی خیزولي و، د یو بل په مقابل کې اربکي هم راکته کړل او د دوی په منځ کې دا سوله وکړه چې دوی به سړک نه نیسي، جنګ به نه کوي، اربکي به پوستو ته نه خیزي دوباره او سوله باندې به موضوع سره حل کوي. دا زموږ ډېره ښه نتیجه ونن. دغه موضوع چې دوی تیر شوي د شخړو عالي کمیسیون دی ریاست جمهوري چې درې کاله مخکې راغلی و، کوشش به وکړو چې د هغو کوم پریکړې کړې دي هغه پریکړې موږ عملي کړو.
د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران وایي چې د قومي لانجو او ستونزو په حلولو کې حکومت لپاره ولسی پریکړې ارزښت لري.
خبره دا ده چې ولسی پریکړې زموږ حکومت دې ته ډېر اولیت ورکوي. حکومت نه غواړي چې د خپل ولس سره درګیر شي یا د ولس سره خدا نه خواسته داسې بالمثله عمل وشي څنګه چې دوی کوي. حکومت چې د هغه د ترحم حکومت دی، دوی باندې به د ترحم او د شفقت لاس راکاږي. قومونه او علما او سپینګیری به مخ کوي، پریکړه به د دوی له مخې کوي او حکومت به شاته ولاړ وي، هغه به عملي کوي.
د بوریخیلو د قوم یو مشر سید قاسم بیا حکومت د تیرې فیصلې په پلي کولو کې په ناغړۍ تورنوي. دی وایي که حکومت تیره فیصله پلي کړې وای نو نن به دوی مورچلو ته نه ختل او نور ستونزې به نه جوړېدې.
حکومت لږ نغېړي کوله په دغه تطبیق کې د فیصلې اخري درجې ته ورسولې چې موږ مورچلو ته وختلې یوه بل بندې ډزې نه وکړل، یار بند شو، مشکل جوړ شول، مطلب مالی تاونی ولرال ډېر مشکلات دغه نه جوړ شول. ایسو فیصله چې موږ ته تطبیق شي موږ ډېر په خشولې په دغه باندې.
بلوري ته د نصرالدین قوم طرف بیا تیره پریکړه د دوی په حق کې ظالمانه بودی او غواړي چې د دې سیمې په خوانی سند د تطبیق شي.
نو ما سلمیر دی نصرالدین یو دا غونډۍ مې جوړ نه دی نیولې، دا پنځم شپږم ور دی په سر د دغې چې حق دوری نستا شرعي سند سره دی د ملک حدود په حدود معلوم دی. اخري خلی نصرالدین په نوم دی نه سره منال هیڅ کانو منال بیا مې دغه غونډۍ دو کاوه منال خلوصه کیسه سوله.
د بوریخیلو او نصرالدین قومونو بیلابیلو نظرونو ته په کتو معلومه شي چې ولایتي اداره او ځایي قومونه د شخړو د عالي کمیسیون لخوا شوې پریکړه پلي کوي که یوې بلې فیصلې ته اړتیا پیښیږي. خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې نږدې ټول قومونه یو بل سره د ځمکو، غرونو او سرځایونو پر سر شخړې او لانجې لري. کتونکي غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې شته شخړې او لانجې باید د حکومت لخوا په اساسي ډول حل او فصل شي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
اوریدونکو نن دا پروګرام د ماسپخین له دو تر دریو بجو را سره واوري. په دې پروګرام کې نن پر دې خبرې کیږي چې د جګړې ښکیل اړخونه طالبان او افغان امنیتي ځواکونه به څومره د اوربند غوښتنې ته چې د عام افغانانو او دغه راز د نړیوالو غوښتنه ده ځواب ورکړي، او دغه راز په دې هم خبرې کیږي چې ولسی پاڅونوال څومره کولی شي د روانو جګړو په مخنیوي کې مؤثر یا ګټور تمام شي. خو اوس راځئ دې ته راشو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. عصمت څاروان ته به غوږ شو چې د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د طالبانو د ګواښ په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د افغانانو هغه ویره انځور شوې چې د طالبانو د بریدونو له کبله رامنځته شوې ده. ورځپاڼې د یوې کورنۍ یادونه کړې چې په کندهار کې طالبانو د کور په شاوخوا کې مورچې ونیولې او دوی مجبوره شول چې له دې ولایته ووځي. د فاینانشل ټایمز له لیکنې سره سم طالبان د ښارونو او د غراز د بندرونو د نیولو هڅه کوي چې لا ډېرې پیسې ترلاسه کړي. د ورځپاڼې د مقالې د لیکوال په باور د طالبانو پرمختګونه به د امریکا د متحدو ایالاتونو هغه اصلي سیاسي هدفونه له خطر سره مخامخ کړي چې وایي د ښځو د حقونو په شمول له تیرو دوو لسیزو راهیسې په خاطر جنګي شي. پر دې سربیره به دا احتمال زیات شي چې افغانستان یو وار بیا د لویدیځ د مخالفو جهادي ډلو پر خوندي پناه ځای بدل شي. انډیپندنت ورځپاڼې بیا په کابل کې د دفاع د سرپرست وزیر پر استوګنځي د حملې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې د حملې د څرنګوالي او مرګ ژوبلو په اړه په تفصیل پسې ویل شوي چې دا برید وروسته له دې وشو چې امریکایي او نړیوال ځواکونه له افغانستانه تقریبا بیخي ووتل او داسې انګېرل کېږي چې دا ډول نورې حملې به وشي. بلومبرګ خبرونې ترکیې ته د هغو افغانانو د لیږدولو او د ترکیې د حکومت د مخالفت په اړه لیکنه خبره کړې چې له نړیوالو ځواکونو سره مرسته کړي او د دغو ځواکونو له وتلو وروسته ژوند له خطر سره مخامخ دی. خبرونه وایي چې ترکیې د امریکا د غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې نه غواړي د دریمګړي هیواد انتظار خونه ووسی. امریکا له یو شمېر هیوادونو غوښتي چې یو شمېر افغانانو ته موقتی ځای ورکړي څو امریکا ته د تګ لپاره د ویزې پروسه بشپړې شي. خو ترک چارواکي اندېښنه لري چې که دغو افغانانو ته موقتی پناه ورکړي د هیواد ته به د نورو افغان پناه غوښتونکو سیل ورمات شي. اوس هم ډیر افغانان په خپل هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابې دوله کبله ترکیه ته روان دي. ترکیه وایي اوس هم په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو کډوالو کوربه دی. ویل کېږي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه سوری، عراقي او افغان کډوال میشتي. اکثر افغانان غواړي چې له ترکیې څخه اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. د اروپایي هیوادونو شورا په ورستیو کې ترکیه ته 2 میلیارد یورو مالی مرسته اعلان کړه څو د اتحادیې ته د کډوالو د ورتګ مخه ونیسي.
د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی یو ورځ مخکې تر دې چې خپل کابینه پارلمان ته معرفي کړي او د لوړی مراسم تر سره کړي د کورونا د مخنیوي لپاره غونډه وکړه. په ایران کې د رسمي شمیرو لمخې د کورونا ټولې مثبت پیښې تر 4 میلیونو واوښتې او داسې راپورونه خپاره شوي چې د ایران په ډیرو ښارونو کې د کورونا ناروغانو بسترونه ډک شوي دي. دوی ویلي چې نوي ناروغان هم نشي منلی. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې
په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو رسمي شمیرې د اګست په 4مه تر 4 میلیونه واوښتې. تهران دا خبر په داسې وخت کې ورکړ چې په ټول ایران کې د کورونا د دلتا بڼې د پیښو د زیاتېدو خبرونه خپره شوې دي او دا ډول کورونا له یو انسان بل ته ژر سره یاد کوي. د ایران روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ د 24 ساعتونو په ترڅ کې د 9359 مثبت پیښو خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې له دې سره په کورونا د ټولو اخته کسانو شمېره 4,09,043 ته ورسېده. د ایران د چهارشنبې د ورځې د رسمي شمېرو له مخې د کورونا ټول تلفات 2,104 ته لوړ شوي دي. داسې باور کېږي چې اصلي شمېرې به په ایران کې چې 3,80,000,000 نفوس لري تر دې ډېرې زیاتې وي. د دې سربېره چې ایراني چارواکو بیا بیا په دې هیواد کې د کورونا د مخنیوي لپاره بندیزونه لګولي دي، د منځني ختیځ سر بل هر هیواد په ایران کې د کورونا پیښې زیاتې دي. په دې هیواد کې د کورونا د واکسین هڅې هم ورو دي. د ایران د روغتیا وزارت په وینا تر اوسه تر 11 میلیونه لږډیرو کسانو یوازې یو ډوز واکسین کړی دی او 2 میلیونه او 8 لک کسانو ته 2 ځله د واکسین رسیدلی دی. د دوشنبې په ورځ د ایران مشر علي خامنه‌ای امر وکړ چې د کورونا د مخنیوي لپاره دي ضروري اقدامات وشي. خامنه‌ای وروسته تر دې د خبره وکړه چې چارواکو د کورونا د 15 میڅپې خبر ورکړ او د ایران د روغتیا وزیر سید نمکی وړاندیز وکړ چې دوی اونۍ ټول بندیز اعلان شي. د دې غوښتنې په ځواب کې د ایران د کورونیو چارو وزیر رحماني فصلی پرون وویل چې د بندیزونو لپاره نور غور ته اړتیا شته او په راتلونکو لنډو ورځو کې به پریکړه وشي. د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د چهارشنبې په ورځ یو ورځ مخکې تر دې چې په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړي، په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ د غونډې مشري وکړه. د ایران له بیلابیلو ښارونو څخه د راپورونو له مخې په ډیرو روغتونونو کې ځای نشته چې نور ناروغان ومني، او د روغتونونو په بیړنیو خونو کې هم تر حد زیات ناروغان بستر شوي دي. د ایران روغتیا وزارت خلکو ته خبرداری ورکړ چې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي. د دې وزارت په وینا تر 40% لږ کسان په ایران کې ماسک اغوندي او روغتیایي فاصله مراعاتوي.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سهار 8:30 بجې شوې، وړاندې درته 2:19 پروګرامونه لرو، بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. تمه ده چې د راتلونکي اونۍ په پایل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي دي چې ښایي دا غونډه د شنبه یا یکشنبه په ورځ ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت پرون چهارشنبه د همداسې یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان عمومي مشر یوسف بن احمد العثیمین په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو، ویل چې په افغانستان کې د وروستیو شخړو د قربانیانو له کورنیو سره او د افغانستان له حکومت سره خپل خواخوږي څرګندوي. د هرات په لسګونو میرمنو په سیمبولیک ډول پرون وسلې راواخیستې، او په دې ډول یې د افغان ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو ملاتړ څرګند کړ. په هغو سیمو کې چې طالبانو په وروستیو کې نیولې دي، د لسګونو راډیوګانو او تلویزیونونو خپرونې بندې شوې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای وایي چې د طالبانو له لوري د ولسوالیو د نیولو او په ولایتونو کې د جګړو له شدت سره یو 50 رسنۍ د اپریل له میاشتې راهیسې فعالیت نه کوي. او ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان ولسمشر تهران ته ولاړ شي. تازه خبر دا دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ایران لور ته خوځېدلی دی. په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر تر 3 میلیونه واوښت. د ایران روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې د څه باندې 9,090 مثبتو پیښو خبر ورکړ، او څرګند یې کړه چې 409 کسان د کورونا له امله مړه شوي دي. او د بیلاروس لوبغاړی کریستینا تیمانوسکایا له توکیو څخه پرون د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې وارسا ته ورسېده. د ځغاستې دې لوبغاړی د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل چې خپل هیواد ته ستنه شي. زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. اوریدونکو، زموږ د خبرونې د سر موضوع دا و چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د روانې جګړې او په تیره بیا په لښکرګاه کې د روان وضعیت په اړه او هلته په جګړه کې د ګیر پاتې شوو کسانو په اړه اندېښنه ښودلې ده. که چیرته تاسو هم د آزادی رادیو پر دې راپور او یا هم په نورو راپورونو نظرونه لرئ، یا مو په سیمه کې داسې وضعیت وي چې غواړئ له آزادی رادیو سره شریک کړئ، نو زموږ پیغام ثبتوونکي ماشین ته زنګ ووهئ. د دغه ماشین شمیرې دي 0 4 8 6 0 بل شمیره ده 0 2 3 4 6. اوس هم په همدې شمیرو ستاسو یو شمیر ثبت شوي پیغامونه اورو. ورپسې 19 پروګرامونه د بشري حقونو او بیا هم ژوند په شیبو کې مه هیروئ.
تاسو له پیغامونو
زه هم درد لما ولایت د بلی آباد د قریه او سم سیدین کیم. بلی آباد د قریه د بدول آباد د مکتب دی ول سم شاګرد دی. دا چې مونږ مکتب تقریبا دوه کال کیږي فارغین ورکو، تر اوسه پورې د مکتب تعمیر نه لرو او په پردی کور کې یا د ونو لاندې خپل تدریس ته دوام ورکوو. مونږ هیله دا ده د محترم وزارت معرف څخه چې مونږ دا ستونزه واوري او غور وکړي، مونږ ته د مکتب یو ودانۍ جوړه.
وزارت
بادشاہ د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته د مثال اوس ناحیې په ولسوالۍ کې طالبانو داسې بد حال جوړ کړی دی چې د عینک په سیمه کې دوی اوس عمومي روانې د بغرا اوبه دوی بندې کړې دي او په کښتي خوا یې وریله کړې دي او دا خوا اوس تقریبا پنځلس شل ورځې کېږي دوی پر بندې کړې دي. دا خلک چې نو زما د چارواکو څخه دا هیله ده چې دا ولسوالۍ بېرته ورسي او دلته امنیت راولي او دا خلک سره وخت اچي. السلام علیکم.
السلام علیکم. مزلی دل سوج من خوست ولایت صبره ولسوالی څخه مې اړیکه نیولې ده. موږ غوښتنه د مرکزی حکومت دغه راته موږ ته پر منځ شوه صبره ولسوالی خپل بسات بندر ته دغه پر باندې د اختر نه مخکې دلته خور راغلی او خلک اوس درې څلور ولسوالۍ خلک ایسار وو یو خو یو غاړي نه بلې غاړي ته نه شوی تللی. موږ له حکومت نه دا غوښتنه چې دا پل زر تر زره جوړ کړو خلکو ته اسانتیا برابره کړي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر. اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایوونه ورسوم بیا هم د خبرونې ته زه همایون هیوات هر کله کوم. دا ونې په د خبرونې کې په فساد غیږو دا چې فساد څه ده، پایلې څه دي او څومره د خلکو په ژوند اثر لري، په دې اړه د خبرونې لامل مسره بحث کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د اثرنې ورزونې د څنګ مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب، تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو که د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح کو چې کېدای شي خلک د فساد په اړه معلومات ولري، خو که له علمي اړخه په دې اړه غږیږو نو فساد څه ته وایي؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته ټولو اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. فساد خو فسادن اخیستل سوی چې دا یو عربي کلمه ده. هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پې تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر ومومي، نو دته مونږ فساد وایي. سو نو فساد د قرآن عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیع حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي، هغه لنډه دغه ته فساد ویل کیږي. ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري، څنګه کتنه ورته لري؟ طبیعي خبره ده فساد خپله د نفس نه شروع کیږي، له کورنۍ نه شروع کیږي، له کلي کور نه شروع کیږي، همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفی تاثیر لري. نو نن سبا چې موږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد، دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دغه فساد هغه که په هر اړخ کې موږ تاسې وګورو، که هغه اقتصادي اړخ وي، که هغه تجارتي اړخ وي، خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی، دغه فساد کولی سي چې د ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي. پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقې چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي هغه ته موږ فساد وایو، چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسېږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي، نو دغلته فساد رامنځته کېږي. او فساد مختلفې بېلګې لري، مختلف عوامل لري.
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږیږو، کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې ثابتېدلی شي؟
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و، ولې نن سبا کو د جزات تدوین سوی دی، هغه مریل اجرا دی. په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستې دي، په دغه کود جزا کې ځایر کړی دی. د ده اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد چې کوم دی، هغه رشوت دی او اختلاس دی، غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر د یو صحیح نظام کې، او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپل حدودونه تجاوز دته هم مونږ د فساد او بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف د خپل وظیفې نه بل دا چې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډیر زیات دي چې مونږ نسو کولی بنان د ذقیت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هوبهو ذکر کو دلته، خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زمونږ دولت چې څومره کوښښ کوي تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادی شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوستل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې زغلولي دي. حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایمه دي، خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې ځننه ننوتلې. له دې نه سیاسون، له دې نه تنظیمي ډلې ټوپلې، له دې نه مافیا، له دې نه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی او جامعه یې نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کیږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې زغلولي دي په هر اړخ کې. دسې لنډ دغه ټول را ټول کو، د حل لارې خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې یو مسلمان دغه له خپل ځانه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسئول یم او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږه وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره، د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو، ځکه که چیرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو نو اخواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دي، ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي، هلته هغه بندي خونې ته لاړ سي، اولته هغه بندي سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت په کورنۍ کې جامعه کې ټوله بایندي. یعنی دغه دنیا ډېره وړوکې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو. بل دا دی چې د دغه وضعي قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالی مونږ ته پکار دی، چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کوي، ځکه چې وضعي قانون هغه سمت، هغه زبه، هغه تنظیم، هغه هیچ څوک نه پیژني بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لاره اساسي دغه ده چې مونږ صحیح قوازی قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته، خپل رب ته تابع سو او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو، او مونږ مکلف په حلال روزي باندې یو، نه به د چا حق خورو، نه به چاته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو، په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پریښي دي، مونږ ته وضعي قوانین خپل دستورات پریښي دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خو دې میاستو ته هغه کوي، زه دغه دقیقې او دغه ثانیه او د حتی دغه ساعت هغه ګړۍ تضمین کوم چې څوک له الله نه وویریږي او قانون شرعي او وضعي په ځان باندې تطبیق کړي او دغه مظلوم انسانانو ته د دوی حق ورورسي. نو دغه فساد جرړې او ریښې وچیږي، او امید دا دی چې
ټول مونږ او تاسې لاس یو کو. دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښېز غلولی دي. د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره او خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی د داسې اشخاصو په تشخیص کې او د دوی سپارل قانون ته او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابطه باندې پرېږدو، کار اهل کار ته وسپارو او په کار کې مونږ باید زهد او تقوا خپله کړو. انشاء الله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچي سي او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې وم اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالي نه واره شنه خالي نه زنه خاله نو کاری به دې کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د لومړنۍ فرشونو پاکله څومره پوهیږي؟
انسانانو به د لوښو څخه، د خاشو څخه، یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه، یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول فرشونه جوړول چې هغه به د ځان د ناستې دپاره، د پروتې دپاره د هغو څخه به استفاده کوله.
په فرشونو کې کوم تغییرات راغلي او خلک یې پاکله څه وایي؟
پخوا څه وه دلیم به او پاتې څه د سترنجانو سابقه وه په و رنګه به کار وه. دا اوسني فرشونه چې دي ټول د سفنجي دي، څه پښې پېږدي خرابېږي.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د لومړنیو فرشونو تاریخ ته تم کېږو. ارزښت یې روښانه وو او د کیفیت په باب د خلکو خبرې اورو. ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، فرش یا هغه څه چې غولی ورباندې پټیږي د انسانانو له لومړیو اړتیاو څخه شمیرل کیږي. لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې د ژوند په نورو برخو کې تغییر راغلی دی، همداسې د فرش بڼې هم بدلې شوې دي. په پیل کې د ډیرو عادي وسیلو په مرسته د حیواناتو له وړیو څخه په کورونو کې اوبدل کیدل. ورو ورو د بیلابیلو فرشونو جوړولو ته فابریکې او ماشینونه رامنځته شول. د انسانانو غوښتنې هم ورسره زیاتې شوې. پخوا به یوازې د ناستې خونې فرشېدلې، خو نن سبا د لیز، اشپزخانه او کله ناکله حتی اویلۍ هم فرشېږي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست د لومړنیو فرشونو د لرغونتوب پاکله وی
د پښتو تاریخچه د بشر د ژوندز نصر مساوي تاریخ لري. د مثال په ډول هغه وخت چې لا انسانان متمدن سوي نه و، لای د سندونو پر غاړه باندې او ځنګلونو کې ژوند کاوه، د لوخو څخه، د خاشو څخه، یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه، یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول فرشونه جوړول چې هغه به د ځان د ناستې دپاره، د پروتې دپاره هواروله. په ټوله کې پوهان په دې باور دي چې اصلا دغه د فرش لومړنی بنسټ هم په اسیا کې ایښودل شوی دی، او دغسې په منځني ختیځ و منځني اسیا کې دا جوړېدل. خو دغه فرشونه به اندازې له مخې لوی، متوسط او کوچنی و. حتی د ماشومانو لپاره به هم دا فرشونه جوړېدل. په لومړي کې دغه فرشونه ډېر ساده و، بیا وروسته په فرشونو کې تزئین رامنځته سو. حیواناتو د وړیو څخه، د وجوغونو څخه، د پوستکو څخه به فرشونه جوړېدل. همداسې سوکه سوکه بیا د تارونو څخه، د وریښمونو څخه، دې ته ورته د نورو رنګارنګ تارونو څخه، هغه نخي و، سونډي و، لیلوني تارونو څخه فرشونه جوړېدل. د اریایانو د فرش جوړېدل معمولا په کورونو کې کېدل او د ښځو د خوا کېدل. د رنسانس د دورې یا د ماشین د دورې څخه راوروسته پرشونه ماشیني سوله. په لږ وخت کې ډېر پرشونه جوړېدل، خو کیفیت بیا هغومره نه و.
د فرشونو د نمونو په اړه او دا چې کوم ډول ښه دي، له فرش خرڅوونکي هاشم څخه مو پوښتلي دي. نوموړی وایي چې د افغانستان قالینې په نړۍ کې مشهور دي. هغه کسان چې بهر ته تګ راتګ لري وطني قالینې وړي او په ډېر ویاړ یې په نورو ملکونو کې کاروي.
دغه وطني قالینې وي، په هغې کې لکه مور قالینې وي، خوجه روشنایي قالینې وي، خرڅه قالینې وي، ګلام راته نیمسی و پوزی و مواد ټول طبیعي و. خپل دغه کوچیانو یا مال خلکو څه کوم ګډانې ساتل، هغه نه به دا پشم اخیستل، هغه نه به پشم به مثال رنګ بیا به په هماغه رنګ مطابق باندې هماغه ګلمونه او قالینې دا وړې هغه به جوړول. هغه ډېر ښه قالینې وي، هغه باندې به څه وخت تیر شو، د هغه به هېڅ خپل کیفیت له لاسه نه ورکاو. خلک اقتصاد ډېر ضعیفه ده، په قالینو ته وس نه رسیږي، اتا یو مکې ته وس نه رسیږي. اوس یو نیم سړی کوی سی راشي خپل وس توانه پورې یو قالین اخلي. یو نیم داسې خلک دلته مونږ ته راځي څه وایي، مونږ وس توان نه لرو، ارزانه قالینې مونږ ته راکړه، نو هغه طبعاً څه ارزانه سي نو کیفیت له لاسه ورکوي.
مېرمنې چې په اکثره کورونو کې د فرشونو جارو کول ورلغړی وي، په دې نظر دي چې پخواني فرشونه په اسانۍ سره جارو کېدل او بیا به تر ډېره وخته پاک هم وو. د کابل اوسیدونکي روشن وایي چې د دې په کوټه کې تر اوسه هغه سابقه ګیلم هوار دي.
ګیلم او پاتې د سترنجان سابقه وه، دغه نو په اوو رنګه به کار وه دا ګلمونه، او پاتې سو د سترنجي به په درې رنګه دوه رنګه به و. بیا به هماغه سترنجي به م کال کې یو دانه اتمن اخیسته د کور مخ کې به م واچو څه پې ګرځېدلو به په دې څه بل کال ته به یې کار نه ورکوي ژنېده به نو. او د ګلم څه به بیا هغه به م درې څلور کاله به بغم هم کار اخیسته. دا اوسنی فرشونه چې دي ټول دا سفنجي دي، څپکې پکدې خرابېږي. پاتې سوغه سابقه خو ډېر ښه وه، بېغاغه به ګرځېدلو، نه به پکې خرابېده، نه ښه نه بد، ډېر آرامه وو پاغه کې. اما خپل کوټه کې څکېنم هماغه نه. او پاتې سو نورو کې بیا دغه داغې اچولي دي، همدا نه وي دا بازار کې سیدي دا فرشونه کاره. ته باور وکړه څه دغه اوس څه زه یې جارو کړمه که نه، څه زه سار وزمه، څه زه مثلا جاروی کړمه، درې څلور ورځې بیا زه نه جارو کوم. پاک کاری او هغه د 24 ساعت که جارون کوي، د سیو گردک نیسی او د سیزر خاور او دادی زنده کش کردی. ما خسی دست خواهی که می چزه اما آقا می آوار کردی پیکینه مجیگه کنگه.
لیمچی چه لبخانه فرشون از خش میریل کیگی وزی هم هغه کسان کاروی چه ده هردوکو ستونزه لری. په ډیرو اصری کورونو که با مو پام شوی وی چه په تخت یا هم په غولی لوره از خواه اوبدل شوی لیمچای هوار وی. د لوګر اوسیدونکو خاطره احمد زی وای چې مورې له لیمچی پراته په بل فرش نکینی، ځکه د پښو درد ورسره کم شوی دی.
زه زیاتره شوق دي شاین سره لرم. یو خدا د څه د کیفیت لحاظ نه ډیر ښه دي. دوی کیفیت کو ګوري د غدمونګه په کور کې وطني قالین دي تقریبا کزو وای مد ما په عمر پدې او لاتروس همه رقم کیفیت څاغه وخت د لدوس هم لري. ډیره ښه فایده د لمسی درته ووایم، د پسه د پاشم نه جوړیږي که نه، دا بهترینه فایده پیږي چې د لاس او د پښو درد کاملا د منځه وړي. او د ما مورجانه څه ده، کله چې دغه د ملا د پښو درد ورته پیدا شو، بیا دغه هم څه اخیستی تقریبا څلور کاله کېږي چې مورجان شپې کې په همغه باندې څه ملي. او بل دا څه دغه سابقه شیان څه دي، ډېر خاطراتیم دي که نه، او د وطن جوړښت ډېر مهم دا شاید.
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم. زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند پښتو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښيي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زړه کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
د کابل په کارتي مامورین کې د فرش خرڅولو بازار ته ورغلو. خرڅونکو ویل چې ډیری خلک په نویو فرشونو کې پخوانی ډیزاین خوښوي. بیا دوی هم د هغو د خوښۍ لپاره په فرشونو کې پخوانی نقش و نگار د خرڅولو لپاره راوړي. محمد جواد له لسو کلونو را په دې خوا د فرشونو کاروبار کوي. مرکه می ورسره کړي ورته واکشي
خو خواني فرشونه چول د اسباب ته لو ډیر خسته ډیزاین نو ول نو ارسوږي خوخه دمه په لاس اوس چې دی بس دمغه طرح باندې اوس د نوې ډیزاینونه جوړیږي په دې چې ډیر خسته خسته ډیزاینونه ول خواني په دغه کې طرح ډیزاین کی
ار اورز په کوم شمیر خلک د ترازی او لتاس نه فرشونه اخلي او داغه کسانی چې ما په خواني ډیزاینونه خوخي
موري ګول ورته وي خسته ډیزاین دې زکه په ار رقم پوخ او توشه کې سره خ میچینګ کی دوی خطر په خواني ډیزاین خو
دا نوې فرشونه چې دلته جوړ شوی دی خو ډیزاین په خانای ده دا چیرې جوړیږي
دا نوې ډیزاین چې اوس راغلی ډیر خسته خسته ډیزاینونه هم دی او دا د ایران ساخت ده او ډیر ښه کوالټی لري او په پخوانی ډیزاینو کې چې کله جوړیږي ډیر خسته او ډیر ښکلا وی لري زکه خلک هم ډیر زیاتره شمیر پښتنه کوي ډیر خلکی زیاتره دغه پرشونه اخلي
په افغانستان کې نه جوړیږي
نه افغانستان کې هغه د اسباب وطني قانونه جوړیږي هغه به ټول خارج ته
د ډاکټرانو په وینا غزي فرشونه روغتیا ته تاوان رسوي نو خلک د خپل اقتصاد ته په کتلو سره داسې فرشونه اخلي چې په عذاب نه کړي ډاکټر نور الله نور خبرو سره
دغه سابقه ګلم خو موږ سره زیات دی هغه مغربیات قاصر په دیوالو کې په ځای کوټو کې باندې لاسي کار باندې جوړ شوی وي علاوه د ګلم نه یو څو جای نمازه شوقي زیاتم چې وی لرم وی ساتم طبیعت خو خپل داس یو حالت دی چې هغه د خپل دماغ چې کوم مرکز دی هغه توجه قدیمی یا په طبیعي آثار باندې ډیر زیات جذبوي تاثیر په اعصابو باندې لري حتی په دې باندې چې سړی مثلا ځوان پاتې شي اعصاب یې آرام شي دا ټول دغه طبیعي شیان چې د غیر لپاره ډیر ښه مؤثر دي اوس مثلا داسې شیان چې بازار ته راوتلي هغه مثلا خپله په کیناستلو لکه د قالین چې په دې ترکی په نوم ایرانی په نوم پاکستانی په نوم افغانستان ته راځي د خپل ډیر زیات استعمال لري د صحت به حساب د خپل ځان نه مشکلات د خپل لري ولې چې تبیینی دي په کې ډیر شیان ډیر میکانیزمونه په کاریږي چې هغه په فابریکو کې بیرته جوړ شي پروسس شي هغه کې ډیر وخت تیر شي مصدسې دي چې بیا هغه کې ناستلې خصوصا چې په هغه شیانو باندې په د بربنده جلد باندې کینو او پاسیګونو هغه ته لکه مشکلات پیدا کړي
درنو دوستانو په دې هیله چې د هیواد ټول محصولات او د هیوادوالو په لاسونو جوړ شوي ظریف شیان د افغاني قالینو او فرشونو په څیر په نړۍ کې لومړی مقام ولري ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې
توای چی او تکی رنا دیوی سرنگ دیوی زوایم پٹولو رنا گانو خپل قلنگ دیوی توای چی دا آواز هم ستاسی نکی تنگ دیوی زوایم چی خوی زمون دا خاور دا پتنگ دیوی حلت وای توای لویا حویلی دیوی اولنگ دیوی زوایم پٹکے دیوی تا در دیوی ملنگ دیوی علت وای تا